یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صفیده تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې، خو په دې اړه یې نور څه زیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت له د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ام د ازادي راډیو نشرات بند شول. ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنیو چپو سربیره لکلون رئیس پیوشمیرلو خارونو کې پر اف ان تلیش ساته خبرونه کولې. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو چودنې کې د لک تر لګ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانون او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیم په یو کان کې د میتان غازو د چودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامي دولت د ډلی یادای شومل چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوې دي. دا د غي سختري زی ډلی بیان تر یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې ده، خو د سرنګوالي پاړې نور څه زیات نه ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمای کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوې دي. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو یوې رون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هغوغیانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د دردا ولایت په جاسم کلی کې د دایښ وسله یو شمېر وسلوالو وژلې دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل د ور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې شپږ ټیمونه به سره لوبې کوي اته ټیمونه وبتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستانه لوبه وګټله. استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. اس بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنس د شنبه پورې پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دی درول. تر دویم ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکي اوبه نه لري.
دا اوبه لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمې کې ویل شوي دی چې ټام ویس په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستۍ شپاړسو میاشتو تکاته او سفرونه اغیزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویس د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به وست په بهر کې میشتو د بشري حقوقو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره د غوننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. خاغلی وست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم ترڅو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي وس د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تیرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو او که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناسې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نیوي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدري نور هیوادونه دا ریسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویس داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډیرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه لنډی غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېر اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو لبیا واکمنی را ورسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو غنوم رستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکې سره مخامخ شوې ده. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپل پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړي، دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسی شي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو، هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون برسي ترازی دا پر اوځه باندې د وزو ملکان ټاکلې دي، ملکان پر کلی خپل شناختاله دي، هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موتساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بلورتر ملګر ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وای چې د بشمیر سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل شمه هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د ژمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره سلیپ تیرونه د نړیوالو هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې لړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نشته 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورستر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وايي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 130 تن افغانان په دې خار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیرې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال رادیو د خبريال انیاس علي راپور کې ووري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20 او بیا په 30 مې یو سل او درش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدې دي. په کراچی کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کا کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ته اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو د خلک ولې ولیدی په کوم جرم کې منی ولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچي پولیس چې بيدا تور ردوی او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچي کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 لیډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې وڅلويخ داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20 افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په وی نړیواله مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي ووجل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته وجل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په مهال وجل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړستلی مشه شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامي دولت دلیا داعش ومنل چې مشر په روسي کې په جګړه کې وشل شوې ده. د دې سختري زړلي ویان په یو شخص پیغام کې چپرونه خبر کړی یوازې د ابو الحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سشکل په داس وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې لخپل پټو ځالو بیا خونړی حمله وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمه خیال قریشی چې باندې یو میاش مخ کې د سوریه په جنوبی شهر درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوې ده، خو دا سرګند نه ده چې پرونی څرنګه اعلان وشو. د سپین مانی ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هر کله کوي، خو د دې پیش د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریه حقوقو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې و د درا ولایت په جاسم کلی کې د داعش یو شمیر وسلوال وشلې دي. د ډلې په راپور کې څرګنده کړې و چې په وشل شویو کې د داعش او عراقي د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشټې پر مهال په ځان پوری تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې و. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه عمل قریشی خلاص کاوه په فبروري کې د سوری په شمال ویدیس کې د امریکایي ځواکونو د وبریټ پر مهال وشل شوی وو. د داعش ویان ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشی د داعش نوې مشر ټاکل شوی دی، د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوی و سخت ضربه ګڼل کیږي.
ډیر مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاکو اوبو له نشټوال شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سین څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په نس او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو تقریبا 150,000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبه نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سین څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ یې د ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300,000 روپۍ د ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینه اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صافي نه شي مثلا سمه ونه شي دنه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کې.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا یې د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لرې ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسې نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپۍ کې یو لاین کاش میکنی پاک کاش میکنی امیر اخلان مردم نه
د څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کاش کاږي نو پرې څلوي شاو 5000 افغاني لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي د 5000 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وب را کاش کړي
د شیرخان بندر وسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځ د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سمنګان ولایت په ایباک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 نیټه پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین محل په ایباک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړه وخته د طالبانو چارواکو د لکتر لګه لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي خو نور سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 13 نور د ټپ کېدو خبره کړي ده واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه محل وشو چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو لمخې دغه مدرسه د ځای طالب چارواکو لخوا په دې ورستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوی چې مخکې پکې خوونکي روزل کېدل د ورسپانې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوی چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا شوی هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوی خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوی چې په تیر کې دغه سختدریز ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په روسیو کلونو کې پر خوندزیو مدرسو عبادت ځایونو او جماعتونو ډېری خنړې حمله تر سره کړي چې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته یې هم لدغه حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سٹارز اند سٹرایپز رسپانې د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر داندې پیلېدو ته پام اړولی رسپانې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سیشن به پوراز د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه داندې داسې محل پیل کړی چې لیوي خو د پاکستان د حکومت او اپوزيشن دی او پیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او لبل خو یو ورځ مخکې یو مهم سختدریز ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 15 کلونو راهیسې خنړې حمله تر سره کړي بیا د حملو ګواخ وکړ د ورسپانې په لیکنه یو له مهمو چرنجونو چې د پاوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا د چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډلې د نوی ګواخ په وړاندې څه ډول خبرګون وخی د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روان اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوې چې ټاکل شوی و نو موړې په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي غوښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبري وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبري شوي وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د طالب چارواکو په وینا نو موړې کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیز رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبان په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو نشرات بند کړی دي د طالبان د حکومت چارواکو ویل چې دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات ندي ورکړي د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنځشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 خرونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډو او منځنۍ او څپو سربیره لڅو کلونو راهیسی په یو شمیر لوی خارونو کې پر اف ام څلورش ساعت خبرونه کولې چې په ملینو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغه خبرونه بندیزونه لګولې و چې د افغانستان د امریکا ټلویزیون او ټلو ټلویزیون لارې خبرېدل. د ازادو رسنیو د مدافع ټولنه په وینا د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډیر کړي دي، ډیر خبريالان زورول کیږي یا بندیان کیږي او درسنیو خزینه کارکونکي له کاره منې کړی شوی دي. دغه فشارونه او نور اقتصادي ستونزو لامل په دې موده کې په لزګونه خصوصي ټلویزیونونو رادیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درول دي چې په نتیجه کې په لزګونه خبريالان او درسنیو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي په 14.1 په 19.3 په 14.8 او په 13.6 څپو. پر دغه څپو سربیره د ازادي رادیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي رادیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بند پنسټیز نه دی او د اړمنو کسانو لسل نړتیاوی هم نشي پوره کولای. د سری میاشتې مرستيال نور الدین ترابی د چهارشنبه پورې په کندهار کې ویل شي د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اورسکان غور دایکندی او پکتیکا اوسیدونکو د لوګي او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید لزای اوسیدونکو سره بیړنې مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس منی وسیدونکو او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوی نه سپوره کولای.
ولا کوم دغه ترلوه ته چې ماشان خسته کړی وای توغه نه اړتیا درلو په کلار مرسته وشي نه دی پاتې سو وڅ دنیا نه پاتې سي ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمانوم څه کوو کمبل سره پات.
د ژمی پر اتکسره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نور الدین ترابی د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزنه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوی هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په رادیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسم په پات نه کې دا کوم بشری کوم کوم چې موږ سره کیږي نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کوم کوم وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستيال ملا نور الدین ترابی زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور دایکونډي روزګان او پکتیکا اوسیدونکو د فقر او لوږی د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري. ترابی وویل کله اړمنو کسانو سره مرستې ونسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکین ولایتونو کې دی هغه غور دی روزګان دی دایکونډي دی پکتیکا دی او بیا داسې پر درو درو جمعو ویشلی چې ډیر خوار دی هغه دا ولایتونه دی بیا میانه ولایتونه دی بیا هغه نور ولایتونه دی هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولې دي او نفوس مو ورښوولې دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایو چې دی ولایت ته کومک ورکوي او کله کله بیا دی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وای د ژمی پر اتک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورستر بلی زیاتیږي او د خوراکي توکو لکه مش سره مخ دي.
چریشتا سی جم یم را روان دی هیچ خواری و دشه نست و خواری نست خدا دی تطق پل علت معلوم دی
نا دل اس گاڑی چلو گئی پیدا سی گئی نس پیدا سڑی حالا کیا تتن تن یال داری دا گرد دا گت گت کو دل اس گاڑی تا اگر گئی دا چبلا سو گئی وہ چڑوڑی پیدا کو گئی نو پیدا نو تو نو سری جوندی
دس پتہ کلیپ اس تو وہ میں استو اس پر نیشت کریا را بانی تا خدا پ قران کم دا مشان شپیا گڑی پ کور کی تر لو دل کشنان و کشنی دی تیر پتہ کلیپ دا بدن دا خدا سے نماز ام خدا دی دا اخرت رس ما کی کما دل سر پو دا وا پدان کلین یعنی پامی در خپل نیستی را وست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکاری کچه لوړه او د کورنۍ د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه شوي چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې و.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه
سلامونه نکړه تاسو ته ستاسو رادیو ټول او اوریدونکو ته
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري. نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي خزه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو دې ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې باندې چې موږ یو طرز عمل ورته پیدا کوو هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شاید بخیر خیراتیس دته په هلمند کې د اوبو ډیره کښتې ده وروره او د بر د خواز هم څه کښتې ده او د اوبو د خواز هم کښتې ده.
بلعزیز غالب د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کړي. ورور یې پېشنهار مو دغه دی دغه څلور پنځه ورځې مخکې د امنیت روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د شیر واکسین و په ټول افغانستان کې خپرېده. هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ته دا اوس پورې نه دی راغلی نو هیله مو دا ده چې زموږ پیغام نشر شي.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته نور بس ته پروګرام لرو چې زموږ همکار عمل علي بشیر به کوربوي خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. طالبانو په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په ديارلسو خرونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول. ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډو منځنو څپو سربېره د کلون راهیسې په شمیرلې خارونه کې پر اف ام چلیر ساته خبرونه درلودلې. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو شادونې کې د لکتر لګن حق کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبي منرالونو په شارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي شو د پیښې د خیبر پختونخوا یالت د اورکزی سیمې په یو کان کې د میتان غاز د شادونې لامل رامنځته شوې ده. په دې پیښې کې څلور تنه نور ټپیان شوې دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا اسلامي دولت ډلې یادای شو منله چې مشر په دې رستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. د دغه سخدري زړلې ویاند په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمي القرشي مړینه تایید کړي خو د سرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي. د اشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا او پاووز وویل قرشي د اکتوبر میاشتې په نیمه کې د سوریې په جنوبي ښار دردا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا د جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چشپړس ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک ته ماتې ورکړه. تونس حمله فرانسې لوبا دیو سفر مقابل کې وګټله.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشریم تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. ل دې سره ګڼ شمیر هغه شونکي چې لوړو ټولګي ته درسونه کول بې دندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي. د طالبانو ویاندویانو او چارواکو د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړي دي. دوی کله شریعت یاد کړي دي، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبري کړي ده. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره چې د شونکو په ځانګړې توګه د شزینه شونکو پر ستونزو او حلارو باندې څه کېدای سي، د خبرو لپاره نن په نور بس دی خبرونه کې په افغانستان کې په بیلابیلو شونځو کې استادانی ورانګه هنري امینه اميري او قمر نیازی ګډون کوي.
قمر نیازی صاحب لمر سره د ټلیفون لاله لري وصل سوی د لمړی پښتنه بل تاسو وکم او مننه چې لمر سره خبرې کوي. نیازی صاحب هغه شوون کی چې تر شپږم ټولګي پورته په خوادار سرکاوه اوس څه کوي پر کور ناست دي او د دوی وضعیت څه ډول دی؟ تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته او بل خصوص د نور بستې برنامه مینوالو ته د نیک هیلې وړاندې کوم او د نور بستې په تسلسل باندې باید یادونه وکړم چې دقیقا نور بستې مشخصه وي. دغه استادان چې د شپږم سن څخه لوړ تر دولسم سن پورې زده کړې ورکولې شاګردانو ته یو څو وخت خو معاشات ورته ورکول کېدل. دوی هم یو ډول خستګي احساسوه، یو ډول ناامیدي احساسوه. تګ راتګ مکاتبو ته کېده، شاګردانو سره به اړیکې وې، خو یو امیدواری و چې انشاءالله یو څه به وشي، انشاءالله یو تصمیم به ونیول شي. داسې یو ډول امیدواري دوی ته ورکول کېدله هم د معرفې خواته. خو متاسفانه چې دا لړۍ بیخي ډېره سره وغځېدله او هېڅ نه ده چې یو تصمیم ونیول شي د دوی په حق کې، او بالاخره آهسته آهسته څوک یې اضافه یې بس شو، څوک یې بیا تاسو وروسته خبر درکوو. بودیجه نشته، یعنی کسر معاش هم دوی سو، د معاش څخه بیخي خلاص هم سو، منفک سو، اکثره یې په کورو کې ناست دي، ناامیده دي، د شل رقم ناروغیو سره اخته دي، شل رقم اقتصادي ستونزو سره دوی مخ دي. چې دغه حالات واقعا زه نن بیا هم ستاسو د برنامې د نوم په تناسب باندې وایم چې نور بس دی بلیاز خدای پر دغه خوځو باندې رحم وکړي. دوی کلونه خپل عمر تیر کړ، درسونه یې وویل، تعلیمونه یې ترلاسه کړل، تجربه یې ترلاسه کړل. دغه تجربه، دغه علم چې دوی لري پرېږدي، دغه وراثت چې دوی انتقال کړي نوي نسلونو ته. کله تاسو تصمیم نیسئ، کله تاسو یو فیصله کوئ، د نړۍ د ښځو سره ملاقاتونه کوي، او خپل ښځې مو په کورو کې شنولې دي، بې تعلیم او بې علم او بې مکتب او بې درس او بې روزګار.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه وړانګه هنري صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. هنري صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. له موږ سره په دې خپرونه کې قمر نیازی بل میلمانه هم موجوده ده، د مخکې دوی خبرې کولې. تاسو څخه زما پوښتنه دغه د چې نیازی صاحب یادونه وکړه چې د هغو استادانو چې په ښوونځیو کې مخکې ښوونکي وي، تر شپږم ټولګي پورته ګڼ شمېر یې به کار سوي، به دندې سوي، دوی ته د معاش ورکولو ژمنه سوي، وخو اوس هغه معاش هم نه ورکول کېږي. تاسو څه معلومات لري په دې برخه کې؟ هغه ښوونکي چې تر شپږم ټولګي پورته درس ورکاوه مخکې، اوس څنګه دی وضعیت یې، څنګه دی د دوی؟
سلامونه اونې کیلی وړاندې کوم تاسو د رادیو ټولو کارکونکو ته. مننه چې وخت مو ماته راکړئ ترڅو تاسو سره په دې خبرونه کې برخه واخلم. مننه. دا تاسو چې کوم ویل چې مثلا هغه ښوونکو چې د شپږم ټولګي څخه پورته سمپونه ته درس ورکوي، نو دی چې دی وس ډیر نا امید دي او په کورونه کې بعضې ناست یا هم بعضې راځي و مکتب ته صرف خپل حاضري امضا کوي او بیرته ځي کورونه ته. دی ډیر نا امید دي، کم هیله ما او کم څه چې دی په لاس را وړي دي او زحمتونه یې ستلي دي، کم مطالعه چې دی د لوړو سمپو د لپاره درلوده یا سیمینارونه یې په تیر جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، د غز د کوونکو د لپاره دی وس ډیر نا امید دي چې کاش کولای شوای چې دغه خپل په هغه د مثلا د راتلونکي نسل سره شریک کې. نو دې د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي، او راس په ورځ دې ته نور مشکلات هم جوړېږي، چې مثلا د دې معاشات پر کته کیږي، یا معاشات څنګهول کیږي، یا مثلا ورته ویل کیږي چې نن نو سبا ته څه شو دل کیږي، چې مثلا سبا مکتبونه او مواتم نو ملسم یو ولسم یا دولسم شروع دي، یا اره ورځ دې ته نور بهانه جوړیږي. نو دا خپل دیته یو داسې رواني حالت پیدا کړی دی، او هغه د کوم کې چې په لوړې سمفو کې دی، هغه هم را ورځ راځي یا پښتنه کوي چې موږ مکتب به څو وخت شروع کیږي. نو دا دیته ډېر د نا امیدۍ ځای دی.
مننه. نیازی صاحب، تاسو چې د معاش خبره وکړه، طالبانو مخکې ویلي و چې هغه ښځینه کارکوونکي چې دنده یې له لاسه ورکړې ده یا دوی ورته ویلي دي چې پر کور کښېني، دوی ته به پر کور باندې معاشونه ورکول کېږي. آیا دا کار سوی دی؟
په شروع کې وشو، شروع کې هغه شپږو میاشتې چې ماشونه درلود هغه قصه خو پسې پرېږدو. دا چې ماشونه ورکول شروع شو او څلور پنځه میاشتې بعد زموږ په ډېر تقاضاو باندې په ډېر فریادو پیغام باندې چې بالاخره معاشات حواله شو ورکول کېدله. څو میاشتې ملنګ صاحبان ته معاش ورکول کېدله او ملنګ صاحبان دغسې به راتلله، ازیرې به امضا کوو، یو لحظه کېنه اداره کې، یو لحظه هلته ودرېږه، یو ځله شاګردان سره ودرېږه، ها خوا دې خواته، بالاخره ورځ داسې تېرېدله او بېرته تلله. د معرف د ریاست څخه به هم چې هره نماینده راغله، پخواني کارمندان دغه بجمنه به کوله چې انشاءالله یو تصمیم به درته ونیول سي، یو څه شی به وسي، تاسو امیدواره اوسېږي، مشکل نشته. هغه د ماشینه مواله کېږي، څه مشکل لري؟ اقتصادي مشکل خو نه لري، خدای مهربان دی، دا معنوي مشکل به هم حل سي. خو داسې یو ډول دوی ته دغه ورکول کېدل، یو ډاډ ورکول کېده، خو بالاخره قرار داسې په انفرادي ډول باندې دوه درې معلمه نن منفه کېږي، دوه درې معلمه نن تبدیلېږي جبري بل مکتب ته، ځکه خوښه دي کنه کور کې کښې نه، هیڅ مشکل نشته. داسې یو دغه تخدوی کار واخیست، د یو چالش تخې کار واخیست، چې بالاخره دغه معلم صاحبان ته وویل چې تاسو زموږ په درد نه خورئ، ماش ولې درته درکړو، په څه دلیل یې درته درکړو، تاسو څه کار کړی چې ماش درته درکړو؟ دا ماش ته وړئ کور ته، دا تاته حلال ده، دا خو تاته حلال نه ده، تا کار نه ده کړی د دې په بدل کې. هغه معلم صاحب ورته وایي، وایي زه کار کوم، زه کار ته راغلی یم، ما زری امضا کړی ده، وزیر دې امضا کړی ده، د معلمۍ وظیفه خو دې نه ده ترسره کړې. یا مدیر صاحبانو ته یې داسې دغه ورکړی ده، مدیر صاحبان بیا معلم صاحبانو ته پس شاوزر کوي چې ما وبخي او څه وکم، زه چې هم نسم کولای، مقامات او اتحاد ته او عوامر ته مجبوره یم، زه خپله دغه دولتي کوره او اسلام ما ته خپله یعنی داسې اختیار نه راکوي، ما سره څوک خبرې نه کوي، زه څه درته کولای شم؟ خصوصي معلم صاحبانو سره داسې غږېږي مدیر صاحبان. د معرف د آیاتانو په مخ کې بیا ورته وایي چې څه وکړو معلم صاحبانو، تاسې اضافه بستی هستئ، موږ ته په درد نه خورئ، شاګرد نور نسته، لوړ صنفونه نسته، نو تاسو ته ماش د څه شي څخه درکړي؟ دولت بودیجه نه لري، نړیوال کومکونه نسته، نو په لحاظه موږ مجبور یو چې تاسو نه بخښنه وغواړو. تاسو یو څه وخته په کورو کې په تمه پاتې سئ، بیا به وګورو که د لوړ مقاماتو د خوا څخه، د مرکزي دولت د خوا څخه کوم تصمیم ونیول سو، موږ تاسې بېرته غواړو، ستاسې سوابق موږ سره پراته دي. داسې یو ډول سردر ګومی حالت ده. اوس ما شاتم دا غوی ورک ده، اقتصادي بحران سره ما غوی مخ دي، وظیفه هم ته نه ورک ده، یو دغه ټول په مجموع کې په کل کې یو ډول فشار ده پر دغه معلم صاحبانو باندې چې د زغمولو نه ده.
مننه نیازی صاحب. هنری صاحب، تاسو به خبر یاست په مخ کې د ښوونکو ته دولتي کورونه ورکول سي، هغه کورونه اوس هم له دوی سره دي، د دوی په اختیار کې دي که د دوی څخه اخیستل سوي دي؟ ستاسو د معلوماتو د مخې څه معلومات دي؟
زما د معلومات د مخې څخه چې دوی ته کومې مځکې ورکول سولې، دلې په مثلا په ځینو ولایتو کې ورکول سولې، دوی ته یې مځکې ورکړلې، اسنادونه یې ورکړل. نو اوس زما د معلومات له مخې څخه چې مثلا دوی ته مځکې ورکول سوي وي، هغه تر اوسه خو د دوی په اختیار کې اوس پیله نه دي، ځکه چې یو خو دوی وایي چې مثلا دا مځکې چې دي قبضه سوي دي، یا دا د بل چا حق دي، یا مثلا دا چې دې د دې حق نه کیږي، د دې څخه باید پر سر د سره څخه تصمیم ونیول شي. نو د دې په اختیار کې نه دی هغه ځکه.
او دا ځکه په تیر حکومت کې ورکول سوی وي شوونکو ته؟
بلې، و دا په تیر حکومت کې ورکول سوی وي د کرزی صاحب په وخت کې.
ش دغه کېدای شي چې نمرې وي د کورونو په اړه باندې به نیازی صاحب ستاسو څخه پوښتنه وکړم، هغه کورونه چې د استوګنی وړ و خلک پکې اوسېدل، آیا په هغه کې اوس هم هغه شوونکي چې دوی ته دغه کورونه ورکول سي او ستاسو ته معلوماتو لمخې دوی پکې اوسي که څنګه؟
په سلو کې څلور یا پنځه به پاتې، فکر وکړي څه شی وای وای په غوا کې غدود، نورې ټول کده مدیر صاحبانو کورونه وو، کده معلم صاحبانو کورونه وو، کده سره معلمین صاحبانو کورونه وو، که نارینه وو که ښځینه وو، زما د معلومات سره سم ټول د کورو څخه وایستله، زما په شمول کورونه یې دوی خپل ور موږ شهیدان ورکړي دي، موږ نظامیان لرو، موږ هغه سي کسان لرو چې زموږ سره اوږه راکړې ده، خدمت یې کړی ده. نن هغه بې کوره دی، ته په دولتي کور کې ناست یې، تا ډېر په دې دولتي کور کې عیش وکړه. داسې خلک وو چې دغه کورونه د دولتي کور یو فقط یو خالي مځکه وه، یا فقط یو کروانه ورباندې وه، ټول مصارف دی خپل ورباندې کړی و. ویل هېڅ شي ته به لاس هم نه وړې، هېڅ شی یې ایستلی نه شي د کوره د ځان سره، حتی د اوبو ماهي چې اوبه د سات څخه راپورته کړي د هغې اجازه یې لا نه ده ورته ورکړې چې د کوره یې وباسي. نور شیان دي د کور ټول چې کېږي کتل کېږي چې ته څه شی وړلی شې د دې کوره، څه شی نه شې وړلی، کومېټه راځي هغه چې کړی ده، بیا یې کورونه ټول پرې باندې خالي کړي دي. مدیر صاحبان، معلم صاحبان ګرد د ښار څخه وتلي اطراف ته په کرایي کورو کې اوسېږي. حتی یو کور څو معلم صاحبانو په ګډه سره په کرایه اخیستې ده، چې پنځه شپه شکوره په یو کور کې اوسېږي، په دې امید دي چې دا شپه به سهار شي، یا به بېرته زموږ کورونه موږ ته راکول شي، زموږ فریاد به واورېدل شي، یا به یو بل تصمیم راته ونیول شي. یعنی کلن دا داسې یو جدي تدابیري تصمیم و چې هېڅ ډول په دې کې نه واسطه چلېدل او نه عذر پایي چلېدل. حتی ډېر معلم صاحبانو ووهل شو، وټکول شو، د شزینه پولیسو لخوا څخه د شپې د کوره وایستل شو، تر ماموریت د پولیسو ویوړل شو چې ته به کور خالي کوې، د کوره به وځې. دا کور نورستانه دی، تاسې ډېر پکښې کې عیش وکړئ. اوس ژرندکه د پلار ده هم په وار ده، اوس زموږ نوبت دی، دا زموږ کونډیانو یتیمان چیرې ولاړ شي. د اطراف څخه یې خپل فامیلان، خپل دوستان راوړل، سره ځای په ځای یې کړل په دولتي کورو کې. معلم صاحبانو، مدیر صاحبانو، ټول یې سره معلم صاحبان ګرځې د دولتي کورو څخه وایستل.
سب څخه به پدیاړه پښتنه وکم چې دا ستونزه چې دا نیازی سه بیان کړه، ستاسو په نظر دغه ستونزه ته کوم بدیل کېدای سو چې دغه هغه شون کې چې په خوا په کوم کورو کې و هغه د دوی سرپاتسي وای کورونا او طالبانو خپل شون کو ته جلا ځای نور کړی وای، څنګه یو بل حل څنګه و دغه خبرې؟
مثلا باید د دې لپاره مثلا کچیر مثلا د دې د کورو څخه هم استل کېدلې، مثلا باید دې ته یو بل یا د کرایې لپاره یو داسې بل ځای ورکو په نیول سوی وای، ځکه چې دا فون چې دې مثلا ماشاتې دونه نه دي، مثلا شپږنیم زره، شپږ زره، اووه زره افغانۍ په وس حالات کې بيخي سخت دي چې وس مثلا دې خپل د کور مصارف په دغه باندې وکړي، بل د کور کرایې خو بيخي نه څور کولای، او دې باید داسې یو ځای ورته نیولې وای. یا خو باید دا کوروسخه نه وایستګي، اول خود دې هیڅ حق نه درلودې چې دې دې کوروسخه وباسي، او بل یا که مثلا دې فرماشات باندې باید دې ورجیر کړی وای، او خو به هیڅ امکان نه لري چې دې ورجیر کې کچیر دې دې کور ماشات کې دې دې کور کرایه ورې زپه کړی وای، دا به ډیر ښه بدل وای.
مننه وړانګه هنري صاحب، ستاسو څخه مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر طالبانو څه کولای سوای چې ټول شوونکي ځای پر ځای پاتې سي وای، او هغه دولتي کورونه چې په خوا و شوونکو تور کول سي و هغه د دوی د هغه ځای څخه نه وای بي ځای سوي؟
په لومړي سر کې خو باید طالبانو د اوله باید دا فکر ځان سره درلودلای چې تیر حکومت ولې سقوط وکړ. دغه خطر چې د خلکو نارضایتي ډیر سو، دی اول د خلکو د رضایت لپاره، د ولس د رضا لپاره باید کار کړی وای. هغه کورونه، هغه فامیلان چې په اطراف کې په وطنونو کې خپل په مځکو خپل په کورو پراته وو، هلته به وای ډبره خپل په ځای درنده ده، خپل په ځای به پرې شوی وای. دا خلک به نه وای بې ځایه کړی، دا خلک به د ځان څخه نه وای متنفره کړی، دی به خپل پر کورو پرې شوی وای. بیا به ورته یو داسې یو بدیل ورته دغه کړی وای، په نظر کې نیولې صحیح یو برنامه به ورته جوړه کړی وای، چې ولی هغه دغه چې دی اخلي فیصله د دې په ژبه باندې، هغه باد چې دی اخلي د یو معمولي خیاط څخه هفته یې دی 15 افغانۍ غواړي، چې هغه کولی شي چې په یوه هفته کې د سې هفتې راځي چې په هغه پوره هفته کې هغه یو جوړه کالي نه شي جوړولی. نو دغه درآمدونه چې دوی د ښاروالۍ د لارې څخه د خلکو څخه وصولوي، د دغه درآمد پر اساس باندې چې دوی په ډېر ویاړ او افتخار باندې موږ ویل چې موږ د ګمرکو څخه او د ښاروالۍ څخه چې کوم لاسته راوړنې لرو، په څو کاله جمهوریت کې دونه لاسته راوړنه نه وه، خو دغه لاسته راوړنه به دې اخیستې وای، یو شهرک به دې معلمین ته جوړ کړی وای، ټول معلمین به دې شهرک ته انتقال کړی وای، بیا به دې بېرته د معاشات څخه د میاشتې 2000 زره 3000 زره یو اصول به دې ورته جوړ کړی وای، بیا به دې ځینې ګرځولی وای بېرته دا مصرف. هغه معلم صاحبان دې هلته دخل سره وی بیا و دی په دې کورو کې خپل فامیلان خپل شهیدان خپل یتیمان خوار او بدبخت بیچاره دي چې بزایت لري د وطن دی راوست په لوکس کور کې دی او معلم نفس خپل او د کلم په څوک یو غټل کورې جوړ کې منظم کې تنن راوړې دلته واو غړک دي درولې ده په هغه ځای کې چې څوک یو نه وایم د درد ویل کېږي د حالتونه د درد بیانېږي نو دا د ټول دغه کړل د خلک د ټول بدبخت کړل د دا بدبختي اول بدیل به دی پیدا کړی وای بیا به دغه خلک راغشته وای که رښتیا هم تا داسې یو برنامه درلودل چې ته حکومتداري وکړې ته دوام پیدا کړې ته د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کړې ته د خلکو زړونه وګټې ته یو ولسي حکومت جوړ کړې په افغانستان کې تر څو چې د ټولو حقونه پکښې کې تامین وي هلته دی چې ته مخکم تللی شې د خلکو ملاتړ هم درسره وي او زمین کې الله هم درته ښه رضایي ځکه چې ته وایې چې ما جهاد کړی د الله د رضا په خاطر ته د مسلمانۍ دعوه لرې نو طبعاً چې ته د خپل په دا دعوه کې به هم کامیابه کېدلی هم به سرخویه کېدلی هم به خلک دومره نه بې ضایه کېدلی نه به ذلیلېدلی نه به رسوا کېدلی نه به د دغو نه بدبختیو د دغو نه کډو دغه سره د یو مکتب د مدیر مثال زه تاسو ته ووایم د ښځینه مکاتبو د مدیر صاحبانو ده چې راته وی ژړلې وی ژړلې عکسونه یې اخیستي وو په څلورو کورو کې خپل د کور سامان تقسیم کړی ده چې دا خپل په یو کور کې په کریا کې ناست ده په نورو کورو کې خپل د کور سامانو شیانې په اریو باندې په زارۍ باندې ساتلې ده چې یو ځای کور نسي اخیستلی چې کرایه ورکړي تر څو چې دا خپل شیانې خپل مال یې خپل تر سترګو لاندې وي نو تاسې فکر وکړئ وای موږ نمونې خوارس نو دغه څه د هر معلم د هر مدیر د هر پر معلم د هر مامور د دولت په خوانی د هر بدبخت دغه یو بدبخت حالت په ټول افغانستان باندې
مننه نیازی صاحب هنری صاحب استاس څخه دغه پښتنه وکم چې اوس د شونځیو له تړل کېدو سره د استادانو ستونزې لا هم زیاتې سوي د لکه تاسو چې ویل او نیازی صاحب چې ویل په اول قدم کې باید در شونځي د پرانستي پاتکولو او بیا بیرته چې اوس خو تړل سوی دي د شونځي د ټولو شونځي د بیرته خلاصولو په اړه باندې هلي ځلی سوی وای ستاسو په نظر د شونځي د تړل کېدو اصلي لامل څه ګڼي کته هم طالبانو کله ویل دي چې د دوی سره بودیجه کمه ده کله ویل دي چې د نصاب ستونزه ده کله ویل دي چې د شریعت د نگاه څخه دوی قرباني کار کوي چې شونځي باید برته څنګه پرانیزي او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده او دا خبر هم دغه سپسپات اسو ستاسو په نظر اصلي لامل یې څه ګڼي تاسو
اول خوزه دغه د شون کو د سپونزو پاره باندې کچیر زو وایم اول خو موږ ورځ په ورځ باندې چې دغه جمهوریت سکوت کړی دی چې ډیر متضرر شوی او مشر دي ډیر متضرر شوی او خصوصا انجونې زه په وایول کې خوزه یی ولامل نه وینم چې دغه د چ روزمره ورځ بهانه کې یو ورځ کلتور را مخته کې یو ورځ اسلام یو ورځ فرهنګ لورستنګ زه نه پوهیږم چې په خوا او جمهوریت کې زموږ هغه خویندې چې هغه لونې چې تللې وه مکتبو ته دوی خو هېڅکله هم په داسې جامه کې نه دي تللي چې هغه پر دوی باندې انتقاد وسته او نه هم دوی د انتقاد وړ یې زه خو هېڅ داسې یو لامل نه وینم چې دوی د ښوونځي بندې کړي ځکه چې د دوی سره بودیجه هم کافي سته استادان هم دې ته حاضر دي چې باید راسې دوی ته نجونو ته درس ورکړي کتابونه هر څه سته مکتب تعمیر هر څه سته نو ولې دوی نه پوهیږم چې دوی کوم لامل لا دی خو دی خو دروازه پر اسلام ملي یو لامل دی مشتنه دی مشخص کړي واورس یو لامل مشت مشخصي بل اورس بل لامل مشخصي ار د هر لامل په مقابل کې مج دلایل ور سره ویلي دي خبرې مورته کړي دي چې مثلا دا لامل چې تاسو وایس دا خو مخکې دا رقم نو سوي او مش په سوي طریقه باندې کلولو مثلا په شری داول باندې درس ورته ویل کېدی په شری داول باندې جونی راتللې ایجاد کوي مثلا وس هم جونی وجهت ماده چې تاسو حرکت پرمان صادره کید دی بیا و منی خودی براس خپل درسونه ته نو نه پېژم چې دا کوم لامل دی چې دی هیڅ سم جواب مشته نه وایي او نه هم مشته کینات را کولای شي او نه هم نړیوالو ته دی دا کینات ور کولای شي ولې د ذکر دروازې پر موږ باندې بندي کړی دی
مننه ورانګه هنری صاحب. نیازی صاحب، تاسو کده د همدغه پښتني جواب را ته وست، تاسو په نظر هغه اصلي لامل څه دی چې طالبانو د ترش پژم ټولګي پورته د شونځي دروازې د جنو پر مخ تړلې دي؟
زموږ په د پښتني شینه باندې څه پکې اکثر انجینري خبر نه چې موږ یو دلو یو مثال درته وړاندې کوم په بښنه سره. نو چې پښتنه دی نو کې وای واده يم خو خبر نه يم چې په چا باندې واده يم. نو دغه حالت د اوس دغه سردرګمي حالت د پرشوزو باندې د پښتون نشین مناطق کې نارینه او دغه ظلم کړي وو، اوس دغه ظلم خپل د دغه ناروا خپل د دوی سره کیږي. دوی خپل د اوس خبر نه دي چې ولې مشونځي باندې کړی دي، ولې مشوزو ته د تعلیم حق نه ورکوو. دغه دلیل دوی ته خپل نه دی معلوم، تر اوسه که ورته معلوم وای دوی به اتمان د دې څخه که سیاسي استفاده کول هم په دغه وخت کې استفاده ځینې کېدله، او که په شرعي لحاظ باندې کوم منطقي دلیل درلودل هم په دغه وخت کې ثابتېدله، او که په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې هم دوی کوم ستونزه او کوم مشکل درلودل هم تر اوسه به دوی ثابت کړی وای، نړیوال ته به ثابت کړی وای، نه یوازې افغانانو ته. خو متاسفانه چې دوی تر اوسه خپل نه دي خبر چې دوی په څه دلیل باندې، په څه منطق باندې، او په د تشې په استثناء باندې دغه مکاتب دغه شونځي د انجونو پر مخ باندې تړلې دي او انجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان وو، موږ مسلمانان یو، او موږ مسلمان ووسو، موږ افغانان با غیرت وو، موږ با غیرت یو، موږ به حجاب، به عزت، به ابرو هیڅکله نه وو او هیڅکله به نه یو. څوک وايي په کې افغاني طلبه ده افغانستاني، افغانستان هغه پاتې شوی د نقشې پر مخ باندې، د نړۍ د نقشې پر مخ باندې ځای دی چې هیڅکله هیڅوک نسی راولای، نه هیڅوک ځانته غلامولای شي د هیچا په واسطه باندې. نو تاسف نقطه دغه ځای ده چې دوی تر اوسه خپله نه دي خبر چې په څه دلیل باندې هغه څوک چې د دوی باداران دي هغوی د استعمالي نږدې راسو. موږ پاکستان ته پاکستان مې اسلامي هیواد ده، اته د هغوی د مکتب نجونې پورې نه نه پر سره یې پروژه اچي، یا یې مفلر غوندې په غاړه کې اچولی، په دیګره باندې ما بیا یو مفلر عکس پین اچولی دی په مکاتبو کې یې، په خصوصي کې یې، په دولتي کې یې، په ټولو موږ پاکستان ته کړی تګ را تګ له پوهیږو وینو یې. ایران دغسې ونیسه، عربستان دغسې ونیسه، ټول اسلامي هیوادونه خونو نه ده، مګر افغانستان هغه منظم شرعي حجاب په ځان باندې تطبیق کړی. شرعي درسونه چې څه اړتیا سته ټول په داول څخه تر سمته په پوریا ته په لوړو تاسلات کې چې رښتیا باندې کیږي چې لا خبره ده، مګر د تاسف ځای دغه ده، د افسوس ځای دغه ده چې دوی خپل مې دي خبر چې دوی دغه کار په څه دلیل باندې کوي. مشران دوی ته کشران د قناعت وړ جواب نه لري، ځکه چې چې بازارانه فیصله کوي، دا فیصله د هغوی په لاس کې ده. دوی اوس خبر نه دي چې هغه مخکینه مثال مې د ولواده يم، خو خبر نه يم چې په چا باندې واده يم. دوی اوس فرمان صادر کړ، د خبر را دي چې د فرمان په څه دلیل صادر کړی.
ډیر مننه قمر نیازی صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای تر رسیدي، لوړانګي هنري او قمر نیازی څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.
ਕੰਡਖੜਮ ਬਖਮਾ تم بخار.